السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري ساعتمو چې د امان الله میرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د مریض دیارلسوه پنځه نوي د ساور دیارلسمه. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت لپاره یې د طالبانو والی او د هغه مرستیال وژلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته در اورو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
په ایران کې د نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې د عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سوریې د وضعیت په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره په جنیوا کې ګوري.
مننه فرشته جلال زی، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل واوروي. خو اوس په لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال وژل شوی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ولسمشر غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دغه شورا ته واستوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
امیدوار یو چې نن د رئیس جمهور هغه اخرنۍ هدایات یا اخرنۍ چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي. د حزب اسلامي د هیئت سره بیا خبرې وکړو.
نوموړي وویل افغان حکومت له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستلو په اړه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم اړیکه نیولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو غړي ویستل د حزب اسلامي له عمده غوښتنو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلای وای کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د جرګې په عمومي غونډه کې په عمومي اجنډا کې شامل شي نو په اړه به بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې د دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسون کې دی او تر راتلونکو دو اونیو پورې به عمومي جلسې کې شامل شي.
قانون تشکیل او صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسی مقرره رسیدلې او موږ له ځان پرته عدلي او قضایی چې اړوند کمیسیونې د اسپارلې نو دا باید زیات نه زیات تر دوه ونې پورې عمومي مجلس ته راشي.
دا په داسې حال کې د 13 ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي حیات الله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی وویل چې په دې جګړه کې 15 سلويخت نور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. خو د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه په ټول قوت سره د دې ډلې مخنیوی کوي.
بیا هم د القاعده ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي، اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو خپل چمتووال په لوړ ډول وکاروي.
نوموړي د خبرې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ازادي رادیو ته وکړې. د امریکا ځنګړي ځواکونو د القاعده شبکې پخواني مشر اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مئی په 2مه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې ووژه. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورئ.
ازادي رادیو.
په ایران کې د یونوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې له عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس سنا په وینا پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1983 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته د تابعیت حق ورکړي چې د ایران لپاره جنګېدلي او وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو داوطلبانو کورنۍ هم شاملېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. ایران وایي چې د دوی د فاطمیون لوا هغه افغان داوطلبان دي چې په سوریه او عراق کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي او د شیګانو د سپیڅلو ځایونو دفاع کوي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګول لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف لغړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي او تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری ټینګار وکړ چې لا هم کار ته اړتیا شته. جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بارنوی چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې دا خبرې وکړې. د سعودي د بارنوی چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د حلب په شهر او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګندتیاي دی. دوی وایي هلته یوازې یو اړخ دی چې پروازونه کوي او هغه د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان دي. نو د ښځو ماشومانو او مشرانو په قتل عام کې لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نشي کولی او نړۍ به اجازه نه ورکوي چې دوی له دې کار سره پاتې شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، د اسد د رژیم ورځې په شمیر دي او هغه به ځي. لکه څنګه چې موږ هیله لرو هغه به د یو سیاسي مرحله په مرسته لري شي، کنانو په زور بلري کیږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه وګړي بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، هلته هیڅ راتلونکی نه لري. په اوکراین کې د توري بهیرې پر غاړه په پراته شاره دې سکه د پولیس وایي چې د اته څلوېشتو کسانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې د مراسمو په درشل کې لاسي بمونه موندلې دي. په دې سکه د کسان د اوکراین او روسیې د پلویانو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې په نشته کې وژل شوی وو. د شهر پولیسو ویلي چې دوی ته نن سهار نامعلومه ځای ټلیفون شوی وو او خبر ورکړ شوی وو چې د مراسمو په سیمه کې ماینونه ایښودل شوي دي. او په هند کې یو ځوان کې چې د خپل پلار له توپانچې سره یې د سلفي عکس اخیستلو په وخت کې ځان وشته و نن په روغتون کې ساور کړم. د هند پولیس وایي چې دا هلک رامندیپ سنگ نومیږي او د پنجاب ایالت پټانکوټ اوسیدونکی دی. د په خطایي د عکس اخیستلو په وخت کې پر ځان ډس کړی و. د هند په بل شهر چنای کې څو میاشتې مخکې و ځوان د ریل ګاډي پر پټلۍ د سلفي اخیستلو پر مهال ځان وواژه. او اوس به مرزیا احمد زی د افغانستان د ځینې لویو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځین لوی هرونو د هوا حالات چې د سنتګریټ په کچړ کال شوی. په کابل کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي دی ته دوه خلواړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 13 او ټیټه 14. په غزنی کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 9. په بامیان کې باسمان بریز وی دی ورخت امکان شته دی ته دوه خلواړه درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 14. په لوبات کې باس منوریز به د اورښت امکان شته د تو دوه خلوړه درجه شپږ درس او ټیټه 22. په بدخشان کې باس منوریز به د تو دوه خلوړه درجه 22 او ټیټه منفی 15. او په ګردیز کې به هم باس منوریز به د اورښت امکان شته د تو دوه خلوړه درجه 22 او ټیټه 9.
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د خبری ساعت په دوام کې امنیتی چارواکی وای د اورزګان کندهار د لوی لارې په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوب لري اړولې.
مدغه بریښ کې وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره معاون اعلان مانی وژل شوی دی.
د بین لادن د وژل کېدو 15 کال وروسته القاعده شبکه په افغانستان کې څومره فعال ده؟ په دې اړه په راپور سربیره د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. ولسی جرګه وای په دو نیو کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي.
د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانی نه لري، خو والی وای سش کال به یو شمیر دفترونو ته ودانی جوړی شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ او پر رادیو کې د ازادي راډیو خبرونه په منځني صفه 12 پښ نیوي اوریدئ شئ. په همدې صفه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه خبري شي. امنیتی چارواکی وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او مرستیالی له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار اوروزګان پر لوی لار په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووشل شول. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجلاله او دا غمرستیال مولوی احمد شاه همت مشهور فرمانی 13 ورځ د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیادرانی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصون په هدف چانی ځاب تصفیه وی عملیات پیل کړي. د وی چې 13 ورځ سهار 10 بجې د یادې لارې پر سر په کټه سنسی مکی د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 45 تنه وسلوال طالبان ووژل شو. زیادرانی وی دغه جګړې چې نمازګر تر څلور بجو دوام وکړ همدارز د طالبان والی او مرسیال په جګړه کې برخه درلوده چې بل اخر د امنیتي ځواکونو په دزو سره ووجل سپه
امرې در مازیګر تر څلور بجو پورې دوام وکړي. د بدل امرېت کې د وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره معاون اعلان مانی وجل سوي دي تر څنګه 15 وسلوال د لمنځه تللې دي.
زیادرانی وای چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوړ لنډه وشته. د کندهار روزګان لوی لارې د تیر څو ورځو راپدې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لاملې پر روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپل والی او مرستيال والی د وژنو په اړه رسنوي ته سندي ویلي.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړی دي. آیا طالبانو په دې عملیاتو کې د ځان په ګټه کوم بدلون راوستی؟ افغان امنیتي چارواکو هم ویلي چې نور تهاجمي عملیات کوي. په دې موضوع مې په کندهار کې د چارو له یو نظر خاوند احمد شاه سپر سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو او دولتي ځواکونو د عملیاتو له اعلان وروسته په جنوب لویدیځ حوزه کې انډول د کومې خوا په ګټه دی؟
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توپو ټانک لري تجهیز دی او هم معاینو مشخص سیستم لري، هم تعداد زیات دی. طبعا لاسپری ښکاری ولی خبره داسته چې مخالفین د دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا کوي په لږ لږ راستي او دا جنگ ورته ولایسي. نو زما په باور سربیره فراغه چې لاس ته دولت بار دی په اوس کې په کلو په اطراف کې د هغو نفوذ او امکانات سته.
اصلي پوښتنه دا ده چې طالبانو سرلنی عملیات اعلان کړي دي، په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
د طالبان په ګټه چندانې نه محسوسېږي، نه په جنوب غرب حوزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شرق کې. په هر ترتیب په داوستیو کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لار د هغه پوسټو د خواچ په خوا اداره کېدل هغه پرېښول دی لږې چې جګړه پر وسی هغه خپل د لار پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافات په سلسله کې ممکن یو اقدام وو او طالبانو یې ځایونه ډاکرله، بیا نو لاره هم تقریبا بنده و تر دا پرونه پورې
دولت هم د تیرو کلونو خلاف ویل دي چې نور تهاجمی عملیات کوي. هم دا ډول عملیات په کندوز کې وکړل ځنی ولسوالۍ چې ډیر وخت د طالبانو په لاس کې وي هغه ونیولې. په هلمند کې هم ویل کېږي چې دوی ځنی پرمختګونه کړي دي. فکر کوي چې دولت له دې طریقې کولای شي په وضعیت کې تغیر راوړي؟
خو دا بل اخره بیا هم هغه خبره ده دولت ش مدیریت په واسطه او د ش تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپل کوټو کې دایسي چې سفر مختګونه راوړي. ولې نهایت د جګړې لار د حل لار ز فکر نه کوم.
د چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده، خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د می د میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده. اسامه بن لادن پنځه کاله وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو، خو لا هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلې نشي. د دفاع وزارت د رسیال محمد راتمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په وروستۍ کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو افغان ځواکونه د مقابله توان لري.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده، او په ځینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګر او د هر دهشتګر په مقابل کې خپل تواله پلوار داول وکاروي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزورې شوه، خو لا هم د غډله په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په وروستیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي، خو هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وواژه، خو دغه ډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې نه کړي، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړي شي.
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منو زواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی، همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه. تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي.
پرې خبرې وشي چې مشر څوک دی او چیرته دی، ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو په مقابل کې نهایت ډېر جنایتونه ترسره کړي. د دوی په مقابل کې موږ خپلو جدي خپلې جدي مبارزې ته ادامه ورکوو. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګره اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي. د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگټن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل له منځه وړل ډېر اهمیت درلود. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژن القاعده ډله کمزورې نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه. پوځي کارپو یوسف امین زازی وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپله همکاري لا پراخه کړه.
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو 15 کاله پوره کیږي، خو راپورونه وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې بیا فعالیت زیات کړی دی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. خو اوس په دې اړه د چارو د نظر خاوند محمد امین فروتن نظر پوښتم. فروتن صاحب، اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت په څه حد کې تاسو وینئ؟
زما په فکر القاعده او یا بل هر نظامی او سیاسی عمل چې په خشونت ولاړ وي، دا باید د دې ریشې باید مطالعه شي. خشونت د انسان د مخالف د نه منلو په غریزه باندې ولاړ دی.
فروتن صاحب، اصلا سوال می داده چه لکه سنگه چه پا دی راپور که اشاره ورته شوی و جنو نظر داو چه دی بن لادن لوجل که دو روست دا شبکه کمزوره شوی نده، خود زینی وای چه کمزوره شوی ده. من جمله دی امریکا د استخبارات و رئیس وای چه القاعده شبکه دیر زپل شوی و کمزوره شوی ده. خو یوش میر نور وای چه پا افغانستان که بیا سر راپور تکرده ده، بیا فعال شوی ده. تاسی هم دستی باور لری؟
زما په فکر زما باور په دې باندې دی، زه د دې ټولو برخلاف باور لرم. زه په دې باور لرم چې دغه څوک دی او په فکری لحاظ د څه فکر نه دوی نمایندګي کوي. پرون طالب وو، نن بل ورځ القاعده شو او بیا په داعش واوښتو. دا د چا لخوانه راغلل او د دې عوامل څه دي؟
بله، تاسو وایئ چې په داعش واوښته، پر طالبانو سربیره دا ډله له نورو کومو ډلو سره ارتباط لري؟ او آیا تاسو فکر کوئ چې له داعش سره دوی جوړ دي؟ ځینې خو راپورونه خو وایي چې دوی خصوصا په سوریه کې مثلا له النصري ډلې سره چې له القاعده سره نږدې ده اختلاف لري.
زما په فکر باندې چې هر هغه څوک چې د انسان د مخالف انسان د محو په فکر کې وي، که هغه دینی تفکر وي او که غیر دینی تفکر وي، خوانه خوا هغه هغه څه عملي کوي چې هغه یو ورځ القاعده عملي کوله، بل ورځ داعش عملي کوي. او که تاسو متوجه شوي یاستئ دې تفکر ته، دا د په ټوله دنیا کې موجود دی، دغه هویت نه لري، دغه تروریزم او دغه دا مسأله هویت نه لري. مذهبي تروریزم او غیر مذهبي تروریزم نشته دی، بلکې مذهبي خشونت او غیر مذهبي خشونت شته.
بله،
دا ځکه شته ده چې د دې دواړو حوزو کې یو مسله مهمه ولاړه ده چې دواړو حوزو کې انسان مطرح دی.
بله،
کله چې ته د یو چا مخالف دپاره دلایل جوړوي چې زه دې نه منم او هغه له منځه وړي، دا طبیعي ده. ته همغه عمل کوي لکه یو څو القاعده چې کوي او داعش چې کوي.
بله، ډېر زیاته مننه.
باندې دي دې ریشې د انسان په فطرت کې موجود دي په بالقوه شکل باندې، ځکه خو دوی په همغه وسایلو باندې دي غیر استفاده کوي چې یو د خشونت ضد وسایلونه استفاده کوي، اما دغه وسایل په خشونت ولاړ دي. په داسې حال کې چې په تروریزم باندې تروریزم لمنځه نه شي تللی، د امریکا پالیسی تروریزم په تروریزم باندې لمنځه وړي. متاسفانه دا تاسف دی.
سلامت اوسئ. د چارو نظر خاوند ښاغلی محمد امین فروتن وو. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو اوریدونکو نظر پوښتو. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د القاعده شبکې بیا په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، آیا تاسو هم موافق یاست؟ او آیا ستاسو په سیمو کې هم دا شبکه فعاله ده او که نه ده؟
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اوس هم ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې د موضوع په اړه لنډ نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-545 او یا هم 0908-225-55 اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په ارتباط لنډ نظر څرګند کړئ چې بل اوریدونکي ته هم نوبت ورسیږي.
القاعده ډلې چې دی احمد ظاهري کې مشر یا په افغانستان کې مکمل دلته فعالیت لري، د ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی، بیعت ورکنه کې وي، او دا ملاتړ یې سوی دی، مکمل شتون لري.
ډېر زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکي هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
القاعده په نه غوړل شي قسم په افغانستان کې دوی فعالیت کوي او کله دا رضمن ځوان نشي ما په نظر بیا به دا سره پر کې ما زموږ په هلمند کې زموږ په سیمه کې تر اوسه پر نه سره بغیر طالبان او طالبان سره هیڅ تر اوسه نه سره کې ما په نظر کې دوی په ځان مبارزه ونه شي دا بیا یو سره پر کې بیا
سلامت وسه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کوم دروزان معرفي کوي.
سلام علیکم سروان صاحب.
سلامت وسه مهرباني کوي صاحب.
خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدون کو ته وړاندې کوم.
سلامت وسه سرش صاحب یې فکر کوم مهرباني.
سلام کاونه شم چې فارسی
بله مهرباني مهرباني لطفا یو څلاندې خبري وکړي چې فرق نه کوي چې پاره شبې
لاندې
مهرباني بله مهرباني
من میخواستم بگویم کې چی دلیل باعث شد که نام گلبودین حکمتیار در لیست سیاه رفت بر اساس کدام دلیل را میکشن؟ اصلا این مهم است که بر اساس کدام دلیل رفته نامش در لیست سیاه. و گپ دومی که اشرف غنی درخواست میکنه که نام حکمتیار از لیست سیاه بکشه، اشرف غنی به خاطر دولت داری منفی
باید لطفا سرش صاحب موضوع موضوع خارج شه لموضوع لطفا مخارجی جی مش پشتنه داوه چه آیا القاعده شبکه لکه سنگه چه ویلکیشی بیا پا افغانستان که فعال شوی داو کنده شوی پر حال لطول آوردون که منندویو که چا تا نوبت نیوی رسیدلی و نظر لری کولیشی چه دفان بیسیم اتسو اتلش میره پیاد و لری لده طریق هم کولیشی چه پیغام را وسته وی جستاسو پیغامونه به ده خبروانی پترسکی لنور آوردون که سره شریک کرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پنځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د پروګرام د لارې امریکا وتوانېده چې د اسامه بن لادن ځای معلوم کړي او هغه ووژني. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یوه محبس کې بندي دی. د شکیل افریدی پلویان وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړی دی. د دې موضوع نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختریزي ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اي لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این اې سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاوو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. لدی حمله ورسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه، او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې او 4:30 دی. فرشته جلال زید د سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولي عالی شورا نن وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي د هیئت د ځینې غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دوی ته ورواستوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د شمیر کسانو د نمونو ایستل د حزب اسلامي له څو عمده غوښتنو څخه بلل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي په کابل کې د ځوان د بیرحمانه وژنی او د هرات د استیناف څارنوال د ترور په قضیه کې دوی د عدالت تامینولو ژمنه کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وویل چې دا پیشه د بخښنې وړ نه ده، او دغه ټینګار یې وکړ چې عاملین به یې مجازات شي. د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سی آی ای نن دا انتقاد سوی چې سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر پیغامونه خپرول او داسې ښودله لکه په ابټاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د مې په 2مه په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ایران کې د نوي قانون لا پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د ایران د تابعیت حق ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په ګټه وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنیو هم شامل دی چې په داوطلبانه ډول په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي او هلته وژل کیږي. ایران وایي دوی د فاطمیون په نوم لیواله لري چې د هغو افغان داوطلبانو څخه جوړه ده چې په سوریه او عراق کې د شیعهګانو د سپیڅلو ځایونو د دفاع لپاره جنګیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریه پر حالاتو خبرې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو په برخه کې نړیواله تل باز محمد مبارز پرون لخپل روسی سیال سره د سیالۍ په خاطر روسي ته لاړ. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن آزادی رادیو ته ویل چې باز محمد د می په اتمه نیټه لخپل روسی سیال ماکسیم کوتکوف سره چې د روسي نامتو لوبغاړی دی سیالۍ کوي. نوموړي وویل باز محمد مبارز کوم سیالۍ چې مختلفي هغه چیلنجي سیالۍ ده. ماکسیم کوتکوف د باز محمد سیال دی. ټاکل شوی دغه سیالۍ د می په اتمه نیټه په مسکو کې ترسره شي. ښاغلی شاروخي زیاته کړه چې په زرګونه کسان د دغه سیالۍ د ننداري لپاره ورسي. په کابل کې نن د معلولو لوبغاړو ترمنځ د باسکټبال د ویلچر سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن آزادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. د دغو سیالۍ څخه هدف د معلولینو فدراسیون ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د ایتالیا د سری ای فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې د میلان فوټبال ټیم او فروزینا ټیم سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ درې پر وړاندې پای ته ورسیده. دغو دواړو ټیمونو 450 امتیازونه واخیستل او د جدول اووم ردیف ته لار پیدا کړه. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی او تاتنهم ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه 11:00 د انګلستان په اسامفورد بریج استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اوریده دی. خبرونه په دوام کې واوري. د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانۍ لري خو والی وایي سږ کال به یو شمېر دفترونو ته ودانۍ جوړې شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
ولسی جرګه وایي په دو اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ولسمشر ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپله وروستۍ پریکړه دې شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیري کولو پر سر تماس نیولی دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپله وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي، ښه لاسته راوړنې د مونږ لرو، انکشافات شوی ده. د پنځه موادونو تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق در سی دلیو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ صلاحیت له غونې جګو. امیدوارو چې رئیس جمهور هغه اخرنه چې کوم تصمیم دی هغه مونږ ته ورسیږي.
خغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسلو د حل او د حزب اسلامي د غښتنو رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې عالی شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د حزب اسلامي د غړیو د نمونو لری کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر صلاح شوې دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګهوالي ده چې ډیره په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کول د څنګهوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لږ وخت ونیسي. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ دی. اخو جمهوریت ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د حکومت سره د افغانستان د حکومت خاصن د سوری د شورا له خوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورستنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
که هم د سولې عالی شورا د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د یادې پروسې د پیاوړي کېدو لامل بولي، خو سیاسي کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره د یادې ډلې یو ځای کېدل هم د سولې پر اتک کې لوی رول نشي لوبولی. یو له دغو سیاسي کارپوهانو بشیر بیژن دی چې وایي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د امنیت لپاره په لنډ مهال کې نه، بلکې په اوږد مهال کې ګټور تمامېدلی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په دوو اونیو کې څرګند شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انعامي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه د فرمان د کمیسیونونو په غونډو کې څېړل کیږي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د ولسی جرګې منشي عبدالروف انامي وایي هڅه کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوو اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیت نو قانون لا پنځو ورځو راهیسې مقرره رسیدلې او موږ له ځان پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیونې دې سپارلې. نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان څلور نیمې میاشتې وړاندې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی و. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډېر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان یې د قانون سره په ټکر کې بللی و. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشن نران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او داغه دویم رستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشار کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د خو تر هم ملاتړ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
مګنه غوړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غوړو چې هغه په ډېره بې پروايي سره هغه رد هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان اجرایی رئیس وی په راتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته سفر کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د جګپوړو افغان چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو سفرونو د ایجنډا مواد او شمنې تعقیب کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیه ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
سفرهای داریم در روزهای آینده.
پراتلونکو ورځو کې سفرونه لرو. لومړی سفر تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک لپاره دی. دویم سفر چین ته دی چې په دوه اړخیزه مسایلو به پکې بحث وشي. او دریم سفر د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف دی چې په ترکیه کې جوړیږي. د اجرایی ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسی جمهوریت په رسمي بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي همکاروي لپاره سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جل په نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. تاکل شوی و چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د یو دیرشمې د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرجوب لیدلوده او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایی رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړو یې چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپو حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیله وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته ویله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا دغه وادو نه په عملی ډګر کې کله که ګټه پورته نشي زه فکر نه کوم چې دا سفرونه دې ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولس ته هیله بخونکي او ګټور تمامېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري، خو سش کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړ کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دولتي ادارو دفترونو ته د ودانیو جوړول د پاره کوم کار نه دی شوی. همدا لامل دی چې اکثره یې تعمیرونه نه لري، چې مامورین په کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي. هغه وایي د همدې ستونزې د هواري د پاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړول د پاره وړاندیزونه کړي، چې یو شمېر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړي او بودیجه هم ورته ځانګړي کړي، چې ډیر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پریپیل شي.
د قبایلو ریاست به یو میاشت پورې افتتاح کړو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو، د اطلاعات او فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو، کارونه به شروع کړي.
والی وای د دې ترڅنګ د ایچ ټی وی د کانال رغولو لپاره هم سروي پیل شوی او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د ایچ ټی وی کانال هم افتتاح کړو، استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه افتتاح کړو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي، د وخت د چارواکو لخوا هیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې ترڅنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر څخه لیکلي وای د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کال کې چشته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس مشته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې، اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړي دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونه په لوی ښارونو کې په FM 3.15 څپه اوریدای شي او په نورو سیمو کې په منځني څپه 12.9 اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه مهیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولې شي او د آسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې او بیلګې هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ لري. د آسیا پراختیایي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمي ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسئولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي نه چارواکو ته. د بشری حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغو ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپېریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشری حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي نه لوړ پوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوې سهمیه تولید کړي او هر کال هم له یو میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. اذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د اذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیک چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاستولی له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزنډوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په خبرو کې تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند ټینګېدو لپاره مذاکرې پر مخ تللې خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before
په دې اړه پرونه ور مورز دي خبري شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د همدې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته ویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایی حملو پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. هلته یوازې د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوي. نو د ښځو، ماشومان او مشرانو په دې قتلیام کې دوی لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نسي کولی او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې دې کار ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي، د اسد د رژیم ورځې په شمیر دي او هغه به ځي، خو هیله لرو چې هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لرې شي، که نه په زور به لرې کېږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه یې بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تېره اونۍ ویلي چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسي راوستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جان کیری پرون د سوریې په حلب ښار کې د تشدد د کراری لپاره د ډیپلوماټیکي پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به پرمختګ وکړي. جان کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډیز یو ځل بیا واوري. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال له 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لویه لار په شال ولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د خوست ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیې ته ځي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وایي په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله یې خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ژوند له زهرو تک خو بې خمار نه تیری بې درد نه تیری بې دلدار نه تیری ژوند له زهرو تک
کاروانو دی تیری گی زیرا زیده دمینی کاروانو دی تیری گی زیرا زیده لخکاری او دبل پپ دلا رن تیری گی بے درد